بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر اکس شبکې لیکلی دی چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت ونیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. د شمال ختیځ بدخشان ولایت او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. د سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې لارې له چین سره سوداګري زره کړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تن امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغو دوه تن خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل په امریکا کې د 15 ایراني بندیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور به په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. ښاغلي کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني هم قطر ته سپارل شوې ده. اورسته خبر ده چې روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لوی محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې دعوې مقدماتي استماعي غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دعوه د 2024 کال د فبروري په 24 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پیل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه و چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کاوه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث
ده. ازادی رادیو دی 15 دقیقه بحث هر کلم. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې 2 کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخون ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یوه بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي.
یو شمیر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل تخپل نوی ډیپلوماټان استولي خو اکثره د خپل هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مختوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو مېلمنو سره څېړو. مېلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شنونکی عنایت الله همام. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېر اونۍ خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هېواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو زموږ درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ده. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې پرې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برابرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یو لاره د دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترکیب خو له شریه داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دا هغه جدایی طلبانو دا غوي مخنیوي وشي، دا غوي یو تعداد کسان یو تعداد کې دي چې یو وخنه داله هغه ویل کی په افغانستان کې د څه هم ویل کی چې طالبانو دغه دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآن په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمل لکو ته تسلیم اسلامي کمه مدایا چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه راغله دا ده هغه لنوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ما کار رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غین بیرته پاتې نشي، او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کړي په طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي پر رسمیت پیژندلونه نه اوسي، ګرچې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته دی اچي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنه داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پیژنه، دغه چې تیز هیواد پر رسمیت پیژنه، دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. ما په نظر د بینلی حقوقو د شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل ولاو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل
مننه جرګه صاحب په دې خبره بیا هم وکړو مننه عنایت الله هم تاسو هم د بحث تخره غلاست د جنباس څرګندونې مو واوري د رڼا په واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واسته او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ؟ تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته باید ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې و چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللې دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې و د جو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو یو میخانیکیت او چرته یو یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې، بیا هغه ضعیف ملکونو په بل منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت کدا آلات هم داسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده، او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې دلته شکست وموندله او خپل قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو اولاد ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډېر لرې فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کورسان په دې کې کار کړی و، امریکایانو کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په
افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راووسی. دا یو بختلا یو لوی سوال
ده. مننه.
بل کای هم کدی دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي شرکتونو په بشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. دې به بیا هم خبرې وکړو. یو مشت بوران دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب. مخکله دی چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې. په 15مه دوی کابل ته ننوتل. د اگست په 15مه وبخې یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې. چین له طالبان سره ښه اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی. د اکثره پریکړه لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړه لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو موبایل او تاسو پوهېږئ چې مختاطانه سیاست مخته وړي په ټولو کلونو کې ډېر
مخته. یو شی اضافه کوم جان باسب، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامي، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه یې کوله او د افغانستان په ګټه یې تل فیصلې کولې، که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
خبره مندې کې ده چې چین د یوې خوا خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپلو حریکانو سره هغه نه هېروي، د بلې خوا هغې حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه، ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه گذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدی شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو، چې موږ ته البته تر اوسه مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، دغه ته مشروعیت ورکی. ځکه چې ته نشې کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا جان باسه بیا رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته عملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک، ولی تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني. چین خو هغه څه غوښتنه نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکاره خو موږ د چین په دې دا ډول څرګندونې نه دی اورېدلې.
سمه، دلته څو خبرې دي محترم نورې ته. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. سید ما تاسو ته مخکې وویل یو قانوني ډیپلوماټ په حیث، د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث، چې په ملي حقوق کې د سکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان باسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ ستاسو هغه چاکټوف ته هغه ویلي چې موږ تاسو د کاندیدا څنګه ګورو، په ماهیت کې زه تاسو په یو دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي اړخ تشریح کړم. ګوري خبره څه شي کېده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي. که ګور کی البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوګونی چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې دغه بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ
څنګه به دوام کوي، بلې
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې. هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان واسب، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغلل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لږ چې ګمانه 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سخت دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریزه راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې اقدام مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته هم اهمیت لري، خصوصا منطقې دپاره. که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې راولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یگانگی یا والی چې وو دا و چې د ورشمی لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنې. په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استان را پیدا شو، دا مختلف اوضاع اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو رغونه چې وو د دې منطقې راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبرې کوم چې دا خپل د یو کغه پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده سای وای چې نو د یو ترایلاترال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه کې پارکو چې هغه کې په سیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړو. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د تراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي دغه ډیر کیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړ شي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په دغه لار کې یو لار یا کمربند د اسرائیل ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې ټولنیزه پاڼه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغه څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلې سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو او نجونو په ګډون.
ښه، چین اصلاً د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلاً کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې همې چین کوي، همې روسیا، هم امریکا هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر ښه چې تاسو یاد وکړه د قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د څنګه دي چې د ایغوران سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې، په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. ازمنان د امر چې موږ هم تاسو ته وویل، خو د افغانستان کې د غوړانو په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لگا دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دا معدنو باندې منابع خوشاله حسارونه کاغلي دي، هیڅ خو عملی کار نه کوي. اوبدل شي چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان سیماوي.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همام صاحب لاند کرته فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین ښایي یو ګام نور هم ورنږدې سي، دې ته چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟ داسې نښانې لیدل کیږي؟
نخانه خو بالکل ښکاره ده. چین په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري، او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان د پاره په نظر کې نیولې دي چې تقریبا یو بلیون ډالر شاوخوا دغه دي زمکه را سروي کړي دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل په دې وخت کې یو نوې نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسط د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.